سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماخستن 9 بجې شوې. تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نوري په پایل کې پام وکړئ. د دې سات خبرونو ته په کابل کې 14 یو کس وژلې او یو لس نورې ټپین کړې دي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویاند خالد زتران ازادي رادیو ته د دې خبر په تایید زیاته کړه چې دا 14 د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمه کې پر یو مسافر وړونکي مرسیډیز ډوله موټر کې د ځای پر ځای شوی ماین لامل شوې ده. ښاغلی زدران وویل چې د دوی امنیتي کسان د پیښې ځای ته رسېدلي او په دې اړه یې پلټنې پیل کړي دي. بلخوا پر خواله رسنیو خلکو د پیښې له ځایه د عکسونو او ویډیوګانو خبرولو ادا کړی چې دغه چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. کسان تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د ورته چاودنو په ځانګړې توګه دشتې برچی سیمه کې چې اکثریت یې هزاره وګړي پکې ژوند کوي د دې حملو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وای دوی هڅه کوي چې د طالبانو له توقیف څخه درې بندي امریکایان خوشی کړي او خپلو کورنیو ته یې وسپاري. ښاغلی ویسټ د یکشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دوی به په خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې ریان ګوربټ، محمود حبیبي او جورج ګولزمن بیرته خپلو کورنیو ته ورولي. له دې مخکې د برمته شویو چارو لپاره د متحدو ایالتونو د ولسمشر ځانګړی استازی راجر کارسټنس په یو پوسټ کې ویلی وو چې دوی به له خپلو عزیزانو سره د دغو امریکایانو د یو ځای کولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي. روجر کارسټنس تیره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رایان ګوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ لپاره د طالبانو وسلوال ولسوال په ننګرهار کې د بهرنۍ الوتکې له لورې د بمباری اداره دکړه. اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه یو جیټ الوتکه د افغانستان هوایی حدودو ته داخله شوې وه، خو بمباری یې نه ده کړې. دی وایي چې طالب ځواکونه په سیمه کې یو اندازه پخواني بارود د دې لپاره چاودلي وو چې له منځه یوسي، او د چاودنې له غږ سره وروسته اوازې خپرې شوې چې ګڼې بهرنۍ الوتکې بمباری کړې دي. تر دې مخکې ځینو رسنیو د شاهدانو په قول راپور کړی وو چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو په اسمان کې چیټ الوتکې لیدل شوې دي، او ځینو دا هم ویلي وو چې دغو الوتکو بمباری کړې ده. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت وایي چې د سالنګ لارې د پاتې برخې د ترمیم لپاره به ډالر د سمبولې تر لومړۍ نیټې پورې بندوي. د دغه وزارت ویندوی اشرف حق شناس نن یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی وو چې له کوچنیو موټرو پرته چې پر نوي فرعي لاره تګ راتګ وکړي، لوی باري موټرونه او بسونه به د سمبولې تر لومړۍ نیټې پورې په دې لاره د تګ راتګ اجازه ونه لري. په یو ترافیکی پیښه کې چې تیره شپه د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې وشوه، څلور تنه مړه او یو تن ټپي شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس نن یکشنبه ویل چې دا پیښه د یو موټر او بایسیکل د ټکر په نتیجه کې شوې ده. د طالبانو د میدان وردګ د امنیه قومندانۍ ویندوی یوسف اسرار وویل موټر چې له بامیان څخه کابل ته روان وو په بهسود ولسوالۍ کې له یو بایسیکل سره ټکر شو او بیا چپه شو. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د لارو د خراب والی او د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ له کبله کیږي. نامعلومه وسلوالو د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پیښور ښار کې یوه ښځه او د هغې څلور اولادونه وژلې دي. د ځایي رسنیو د راپور له مخې دا پیښه پرون د پیښور په شاپور سیمه کې شوې ده. د پولیسو چارواکو رسنیو ته ویلي چې نامعلوم کسان د ښځې کور ته ننوتي، د هغې تر څنګ کې د هغې درې لوڼې او یو زوی وژلی دی. تر اوسه پورې د دې پیښې انګیزه نه ده څرګنده شوې. په خیبر پښتونخوا کې خلک د ناامنۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د جمعې په ورځ ډیورنډ کرښې ته نږدې په خیبر مکی وسلوالو کسانو د پاکستان د پاوس پر دوو پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې لک تر لګه 15 امنیتي ځواکونه وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان عباس رخچی د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی. له 2013 څخه تر 2021 کال پورې رخچی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اتمي خبرو په برخه کې د ایران د مرکچی پلاوی مشر وو. د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند د کاندید ډونالد ترامپ کمپاین د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د هغه ځینې داخلي اسناد حق شوي دي. دغه کمپاین پرته له دې چې مشخص شواهد وړاندې کړي، وی ویل چې ایرانی هکران د حساسو اسنادو په غلا او توزیع کې ښکیل دي. هم ستړي مشه دا خبرونه زه فرشته ساک درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به را سره واوري چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د سیاسي استازولیو د همغږۍ شورا په یو بیان کې په ایران کې له یو افغان کډوال سره د یو ایراني پولیس وروستی ناوړه چلند غیر انساني بللی.
معمولا ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون د ویانا د 1955 کال ته او دغه پروتوکول 1978 کال ته هیڅ وخت نه نه ده کړی.
په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ وایي چې د طالبانو د حکومت له لورې د لګول شویو محدودیتونو له امله نشي کولای تفریحي سیمو ته لاړ شي.
خوش چې د طالبانو حکومت راغلی ده، نور مونږ نشو کولای تفریحي ځایونو ته لاړ شو، پارکونو ته لاړ شو، څه محدودیتونه وضع شوي دي.
د دې برسیره به په خبرونه کې نور راپورونه هم واورئ. را سره مل اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه لومړی راپور ته ورزو. د افغانستان د ړنګ شوی جمهوریت نظام د سیاسي استازولیو د همغږي شورا په یو بیان کې په ایران کې له یو افغان کډوال سره د یو ایرانی پولیس وروستی ناوړه چلند زړه بوګنوونکی او غیر انساني بللی دی. د دغه شورا له لورې نن یک شنبه په خبره شوی خبر پاڼه کې د ایران له حکومت غوښتل شوی دی چې د دې پیښې په اړه څېړنه وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تضمین کړي. نور حال په دې راپور کې واوري.
له یو افغان کډوال سره د ایرانی پولیسو د ناوړه چلند په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو د همغږي شورا په یو بیان کې دغه ناوړه چلند زړه بوګنوونکی او غیر انساني بللی. د دغه شورا له لورې نن یک شنبه د اګست 11 په خبره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند نه یوازې له اسلامي قوانینو او بشري حقونو سره په ټکر کې دی، بلکې د ښه ګاونډیتوب او انساني کرامت خلاف عمل هم دی. په دې خبر پاڼه کې د ایران له حکومت غوښتل شوي چې د یادې پیښې په اړه څېړنې وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تضمین کړي. په همدې حال کې یو شمېر پخواني ډیپلوماټان وایي د افغان کډوالو ستونزې باید د ډیپلوماټیکو لارو هواري شي. پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل چې د ایران په ګډون د افغانستان هیڅ ګاونډي هیواد د کډوالو د حقونو په برخه کې نړیوال کنوانسیونونه نه دي مراد کړي او د کډوالو وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
معمولا ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون د ویانا د 1955 کال ته او دغه پروتوکول 1978 کال ته هیڅ وخت نه ده کړی. ډیپلوماټیک اصول د کنوانسیون د ویانا او شیکاګو د 1985 کالو ته میتنانه تکړه خنو بنان پوسین حالت کې طالبان یوازنی لال لري چې ایران سره وغږیږي شخصي غاړي کې څه دی چې دغه ستونزه حل شي او ملت افغانستان کولای چې خپل غږ پورته کړي نړیوالو ته ملګرو سازمان ته کمشنری علي ملل متحد ته توی طالبان کولای شي باید وی کی چې دوی ته سہولتونه ایجاد کړي د تعلیم په څنګه کې د کار او اشتغال په څنګه کې اقتصادي مشکلاتو په څنګه کې.
د نړیوالو چارو یو پو انتظار خادم هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کډوال حقونه لري چې باید ورته ورکړل شي.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام او حکومت مجبور او مکلف دی چې د ایران په شمول باندې ټولو هیوادونو سره ډیپلوماټیک مباحث شروع کړي، د افغانانو د حقوقو بحث سره وکړي او د دوی حقوق تضمین شي، د دوی پر وړاندې باندې تجاوز او ظلم ونه شي، دوی حقوق تر پښو لاندې نه شي. ځکه همدا حاکم نظامونه دي چې د خپلو اتباعو حقوق په داخل د هیواد کې او په خارج د هیواد کې تضمین کوي.
دی وايي افغان کډوال نه یوازې په ایران بلکې په نورو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د سیمې او گاوند په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ طالب ډیپلوماټانو ته سپارل شوې دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې پکې د ایران په داماوند سیمه کې یو ایرانی پولیس د سید مهدی په نوم د 15 کلن افغان کډوال پر ورمې زنګونې خې او یو بل ایرانی پولیس یاد افغان کډوال ورته کلک نیولې ده. دغه خبرې شوی ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د مدني بنسټونو او فعالانو په ګډون ګڼ خبرګونونه راوپارول او د افغان کډوالو د ملاتړ کمپاین هم ورسره پیل شو. دا لومړی ځل نه دی چې په گاونډي هیوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالو د زورونې او له هغوی سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرېږي، بلکې له دې وړاندې په دغو دواړو هیوادونو کې میشتو افغان کډوالو دوی سره د ناوړه چلند شکایتونه ازادي راډیو سره شریک کړي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو نه تاسو راپورونه اوري ورزو د افغانستان اړوند بل راپور ته په ننګرهار ولایت کې ځای طالب چارواکي د دې ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د پاکستان لوري د بمبار پاړه راپورونه ردوي خو د کوم سند لوړاندې کول پرته ایدا کوي چې و پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي حریم کې لیدل شوې ده. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوال اجمل شګیوال ازادي رادیو سره په خبرو کې د یو شمیر رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې د شنبې په شپه پاکستانی جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی دی. پاتحال فیروز عزیزی راکوي.
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي پرون شنبه ماښام د پاکستان له لورې د هوایي بمبارۍ راپورونه ردوي خو پرته له دې چې کوم سند وړاندې کړي ادعا کوي چې یوه پاکستاني الوتکه د افغانستان هوایي فضا ته راوښتې ده. د دغه ولایت د مومندري ولسوالۍ ولسوال اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل
دا راپور دروغ دی، کاملا دروغ دی. ماښام نه بعد موږ د مندرې ولسوالۍ امنیتي ملګرو چې اوس ته انتظار ورکړی وو هغې نه بعد تبدیلات خلکو جوړ کړي دي. یو دوهم دا چې ماخوستن ناوخته کې یوه پاکستاني طیاره راوښتې ده دې خواته، البته نه کوم بمبار شوی دی نه کوم تلفات هم شوي.
نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم ازادي راډیو ته د مومندري ولسوالۍ د امنیه قومندان له قوله راستولو معلوماتو کې ویلي چې دا بارود د تیر حکومت پر مهال د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې د انتقال وړ نه و او دوی چاودنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو رسنیو بیا خبر ورکړی چې د شنبې په شپه شاوخوا 8 بجې پاکستان جیټ الوتکو د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی دی. په خبر کې راغلي دغه شان تر ډیورنډ کرښې هاخوا د افغانستان په خاوره کې د کونړ ولایت پر فضا هم دوه پاکستاني جیټ الوتکې د ګزمې پر مهال لیدل شوي دي. د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته د نوم او غږ نه نشرولو په شرط ویلي دي چې بېګا شپه د جیټ الوتکو د الوتنو شاهدان و، خو د پاکستان حکومت او یا هم چارواکو یې د دغو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې له دې وړاندې د روان 1403 کال په چنګاښ میاس کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې ښایي ځواکونه یې د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا غږ اردو سره په مرکه کې دا هم ویلي و که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ سو د پولې پورې غاړه به په افغانستان کې هم د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد عملیات وسي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. دوی د دې عملیاتو ځای خیبر پښتونخوا او بلوچستان یاد کړي و. پاکستانی ارختل د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د ځپنې خبره کوي او وایي چې دا پوځي عملیات هم په همدې دلیل ترسره کوي. خو هم د طالبانو حکومت او هم د ٹی ٹی پی ویاند محمد خراسانی ازادي راډیو سره خبرو کې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د دې ډلې حضور رد کړای و. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د خپلو سیمه ییزو چارواکو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو دا چې پاکستانی جنگي الوتکو د مارچ په میاشت کې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې بمباری وکړي، هغه مهال طالبانو د حمله وغندلې او ویلي و چې شپږ تنه ملکیان په پکتیکا او 2 تنه نور په خوست کې د دغو بریدونو له امله وژل شوي و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
وړاندې په خبرونه کې نړیوال موضوعات هم لرو، خو وستمی کو د افغانستان په موضوعاتو کې. د طالبانو حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د شتون په اړه د نړیوالو ادارو رد کړی دي. د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان تلونیوس خصوصي رسنۍ ته ویلي د ترهګریزو ډلو پټنځایونه له منځه یوړل شوي او ترهګر یا وژل شوي او یا هم تر محاکمې لاندې دي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه راپورونه بنسټ بللی وو. د طالب چارواکو دا څرګندونه وروسته له هغه دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال خبرداري ورکړی وو چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د ګمارنې هڅې زیاتې کړې دي. په دې اړه سنه کاکړ نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د دایښ په ګډون د ترهګریزو ډلو د شتون په اړه لپاره خو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت یو ځل بیا د دوی حضور او هر ډول فعالیت په افغانستان کې ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی د زمري په شلمه تلونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د دوی حکومت د ترهګریزو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړي او ترهګر یې وژلي او یا یې هم نیولي دي چې تر محاکمې لاندې دي. عبدالمتین قنی د خپلو خبرو په دوام کې پرته له دې چې د کوم هیواد او یا سازمان نوم واخلي دا وکړه چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د نظر اختلاف دی او یو شمیر سازمانونه غواړي د خپلو منافعو د ساتلو لپاره دایش او یا نورو ډلو ته په ټکو یې تبلیغات وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دا مهال د طالبان حکومت داسې امنیت تامین کړی چې تر دې مخکې هیڅکله په افغانستان کې نه و تامین شوی، خو په افغانستان کې د امنیتي پیښو د قربانیانو کورنۍ بیا ادعا کوي چې په افغانستان کې امنیت نه دی ټینګ او دوی تل ویره لري. یو له دوی څخه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې او د هغه برید جزئیات وړاندې شي چې دی دا پر بنسټ یې د داعش ډلې لخوا شوی او د کورنۍ یو غړی پکې وژل شوی و ازادي راډیو ته وویل.
زمون غوښتنه له دولت څخه دا ده چې امنیت راولي، ځکه خلک نارامه دي، د شپې او د ورځې آرام نه لري. مونږ امنیت نه لرو، ډېر ویریږو. که داعش نه دي نو څوک دي چې خلک وژني؟ په هر جومات کې، په بادغیس کې، په کابل کې خلک ووژل شول. داعش یې مسؤلیت منلی دی، خو که داعش نشته نو څوک دي چې دوی وژني؟
د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او مخکې د یو شمیر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. هغه ډله چې د طالبانو حکومت ادا کوي چې اوس یې ځپلې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د زمري په 19مه په خپله ایکس پاڼه په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو ترهګریزو ډلو د فعالیت خبرونه بې بنسټه بللي وو او ویلي وو د دوی حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد امنیت پر ضد وکاروي. د طالب چارواکو دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر وورونکوف د زمري په 13مه امنیت شورا ته په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوژستیکي امکانات ښه کړي او هم یې د ګمارنې هڅې زیاتې کړي دي. وورونکوف زیاته کړه چې په دې موده کې له دې ډلې څخه د جلاوطن افغانانو او د منځنۍ اسیا د وګړو ملاتړ هم زیات شوی دی. نوموړي د داعش ډلې خراسان څنګه له افغانستانه بهر اروپا ته هم یو لوی ګواښ ګڼلی وه. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمري په 11مه په خپل 24 کلن راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. تر دې مخکې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت او شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دوی د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ بللی وه، خو د طالبان حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
اوس کولای شي. ازادي راډیو د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لنډو څپو 1925 او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې واوري. وسام نړۍ ته سر ورکار کوو د نړیوالو موضوعاتو نه خبرو. په داسې حال کې چې امریکا، اروپایي اتحادیې او یو شمېر نورو هیوادونو د غزې پر یو ښوونځي د اسرائیل پر حملې اندېښنه ښودلې او هغه یې غندلې. اسرائیل د خان یونس د یوې سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره له خپلو کورونو ووځي. په غزې کې وروستي وضعیت د سولې لپاره د خبرو راتلونکی له مبهم حالت سره مخامخ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات عصمت ساروان راکوي.
د اسرائیل پوز د خان یونس د شمالي سیمې له اوسیدونکو څخه وغوښتل چې په غزې ترنګه کې د دوی تر نویو پوځي عملیاتو مخکې ژر تر ژره له سیمې ووځي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یک شنبه وویل چې د خان یونس الجلا مینبه نور د تروریستي فعالیتونو له امله د بشري زون برخه نه ګڼل کیږي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې په الجلا کې ملکی وګړي باید د بشري مرستو یوې سیمې ته لاړ شي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې د خان یونس د دې سیمې اوسیدونکو ته د لیکلو پیغامونو، تلیفونونو، الوتکو او نورو پیغامونو له لارې په عربي ژبه خبر ورکړی دی. لبلی خو سپینی مانی ویلی چې د اگست په 13مه د غزه شار د یو شونځي پر ودانۍ د اسرائیل د هوایی برید په اړه ژوره اندېښنه لري. د غزه د بیړنیو چارو د ملکی خدماتو اداره وایي چې په شونځي کې شاوخوا سل تنه وژل شوې دي. د څو عربي هیوادونو ترڅنګ ترکیه، بریتانیا او د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس دا بریټ غندلی دی. د متحدو ایالاتونو د ولسمشر مرستیالی کاملا هاریس د شنبه په ماښام د بریټ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل یو ځل بیا یو زیات شمیر ملکي وګړي وژل شوي دي. د ډیموکرات ګوند کاندید میرمن هاریس چې د کمپاین په یو لاریون کې د ګډون لپاره په فینکس کې و، په غزه کې د اوربند او د یرغملو د خوشی کولو پر اړتیا هم ټینګار وکاوه. په غزه کې د شوانزی له ودانۍ څخه فلسطینی بیځایه شویو کورنیو د استوګنې کار اخیست. د غزې د بیړنیو ملکی خدماتو ادارې چې د تلفاتو د شمیر په اړه باوري سابقه لري وایي چې په دې برید کې نږدې سل کسان وژل شوي. اسرائیل وایي چې شاوخوا شل وسلوال په دې ودانۍ کې موجود وو. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند خبرې په څو ورځو کې پیلېږي، حماس ډلې ویلي چې نوې موافقې ته به په ځواب ویلو باندې غور وکوي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای اتحادیې لخوا یوه تروریستي ډله بلل کیږي. په ورته وخت کې فرانس پریس او رویټرز خبري آژانسونو د حماس د افراطي ډلې د یوه چارواکي له قوله د بریټ په اړه نور جزئیات وړاندې کړي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د فلسطین د ملکي دفاع وایند محمود باسال د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د مړو شمیر درې نوي ته لوړ شوی چې پکې یوولس ماشومان او شپږ ښځې شامل دي. د زیاته کړه چې په دې ودانۍ کې شاوخوا 350 کورنۍ ژوند کاوه چې پورتنۍ پوړ او ټیټ پوړ یې د جماعت په توګه کارول کېده. د اسرائیل پوز بیا وایي چې دا عملیات د دې لپاره شوي چې د دوو ترهګرو ډلو د قماندې مرکز پنه کړي. اسرائیل ټینګار کوي چې په بریټ کې داسې دقیق مهمات کارول شوي چې همره تلفات نشي اړولی څومره چې د غزې چارواکي ادعا کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وسام بیت افغانستان ته ګرځو. د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په 13 کلونو کې د هوا په ګرمېدو د میلې او چکر لپاره له خارونو لرو پرتو شنو او تفریحي سیمو ته تلل، خو وس د طالبانو د حکومت له لورې د لګول شویو محدودیتونو له امله نشي کولای. دغه کورنۍ وایي چې ډیرو مواردو کې د خزو د موجودیت له کبله پارکونو او تفریحي ځایونو ته د تګ راتک اجازه نه ورکوي. په ورته وخت کې په تفریحي ځایونو کې د ځینو رستورانتونو او خوراکي توکو هټیوال وایي چې د طالبانو له لورې پر خلکو وضع شویو محدودیتونو د دوی پر کار هم بد اغیز کړی دی. نور حال په دې راپور کې واوري.
د هوا په ګرمېدو ډیری کورنۍ غواړي چې تفریحي ځایونو او پارکونو ته لاړ شي، خو وایي په وروستیو کلونو کې تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه لري. د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ادعا کوي چې د خزو د موجودیت له کبله ډیری وخت تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. او د غشان د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکو له ناسم چلن سره مخ شوي دي. د بلخ ولایت د مزار شریف خار اوسیدونکي نازو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپل چې د مزار په مزار خار کې اوسېږو، زمون کړه چې بزیاتره ملمانه د نور ولایتونو څخه راغلل، نو هغه به حتمن د روزي د دیدن لپاره ورتلل، خو چې موږ وروستې دي موږ نه پریښو دي. په دې نظام کې موږ روزه بيخي نه لیدلې چې وسره رقم ده، یعنی روزي ته ارسو ورتلل.
د کابل خار اوسیدونکي زرمینه هم ورته ستونزې یادوي او په اړه ازادي راډیو ته وایي:
د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې موږ آزاد وو، یعنی کلبم چې زړه غوښته پارکونو ته وتللو، نور تفریحي ځایونو ته وتللو. خو چې د طالبانو حکومت راغلی ده، نور موږ نشو کولای تفریحي ځایونو ته لاړ شو، پارکونو ته لاړ شو، څه محدودیتونه وضع شوي دي.
په تفریحي ځایونو کې د طالبانو لوري وضع شویو محدودیتونو هلته د رستورانتونو د خاوندانو هټیوالو پر کاروبار هم بد اغیز کړی دی. د کابل په ځاځي پارک کې یو هټیوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دلته مې دکان دی ځاځي پارک کې، خو ورور والا بازارونه ډیر خو دلته زمونږ دکان وو، کار مو ښه چلېدو الحمدلله، ټکه ټوکه کېدل، خلک به راتلل، فامیلونه به راتلل، ځوانان سپینګیری، کاروبار خو نو اوس له دې وروسته د ډېر وخت کېږي، د دوه کاله کې کاروبارونه بېخي په ټپه ولاړ دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم واخلو، خو دغه وزارت ویان عبدالغفار سباون د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت د 2022 کال د نومبر په میاشت کې مېرمنې پارکونو او تفریحي ځایونو ته لته غم نه کړی.
د بلخ په مزار شریف ښار کې د ربیع بلخی سوداګریز مرکز د بیا پرانستل کېدو سره سم د دې مرکز یو شمیر سوداګر میرمنې د خپل سوداګریز توکو له سوړ بازار شکایت کوي. په دې اړه زموږ د همکار راپور واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سوداګرو په ځانګړي ډول د خزینه سوداګرو د محصولاتو د خرڅلاو له سوړ بازار شکایتونه موجود دي، د مزار شریف ښار کې د رابعه بلخي سوداګریز مرکز پرون شنبه له بیا رغونې وروسته بیرته فعال شو. دا د سوداګرو خوځو لپاره ځانګړی مرکز دی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د باختر اژانس د خبر له مخې په بیا رغونې 2,200,000 افغانۍ لګښت راغلی. د بلخ د خزو د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي چې دغه سوداګریز مرکز ولس کال وړاندې په فعالیت پیل وکړ، خو سوداګرو میرمنو د دې مرکز د ګڼو ویجاړیو د بیا رغونې توان نه درلود، خو اوس د یو شمیر نا دولتي موسسو په همکارۍ بیا ورغول شو. د دې خونی د معلوماتو پر بنسټ په دغه سوداګریز مرکز کې د خزو لپاره 15 دوکانونه شته چې له 100 څخه زیاتې سوداګري خزي پکې په بیلابیلو په ځانګړي ډول د لاسي صنایعو د خوږو پخولو، خیاطۍ، غالۍ اوبدلو، ګلدوزۍ او رستورانت په برخو کې په کار بوخت دي. خود دغه سوداګریز مرکز یو شمیر سوداګری میرمنې چې خپل سوداګری بیرته پیل کړي د کورنۍ او بهرنیو بنسټونو ملاتړ غواړي. لډلې محبوبي هم نواز ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دریو کلونو کې سوداګری ستوکي د پلور خ بازار نه لري.
اوس مال زموږ د سوداګری زو توکو د پیرو پلور بازار ښه نه دی، خو زموږ تولیدات شته. د خلکو کمزور اقتصاد لامل شوی چې د افغان سوداګرو د محصولاتو پلور ورسره کم شي. زموږ غوښتنه ده چې نندرتونونه جوړ شي، زموږ سره مرسته وشي.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین هم تاییدوي چې یو شمیر خزې له اقتصادي او مالی ستونزو سره مخ دي، خو وایي چې په دې ولایت کې د خزو سوداګري په ښه وضعیت کې ده. د دې خونی مشر عذرا امینی ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو میرمنو د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي.
په تیرو څو کلونو کې د ښځو ستونزې زیاتې وي، خو د اوس لپاره دوه نور مارکیټونه وړاندیز شوي دي، ځکه دلته د ښځینه سوداګرو شمیر زیات دی. دوه مرکزونه بسنه نه کوي، په دوه نورو مرکزونو کار روان دی چې ژر به پرانیستل شي تر څو سوداګرې میرمنې پکې لږ تر لږه د خپلو محصولاتو د پلور استازولۍ ولري.
د طالبانو د حکومت صنایع او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده د دغو سوداګرو ښځو د اندېښنو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سوداګرو میرمنو د خپلو محصولاتو د سوړ بازار او بهرنیو هیوادونو ته د خپلو صادراتو د کمیدو شکایتونه کړي او د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو یې د ملاتړ غوښتنه کړې. په ځینو مواردو کې دغو سوداګرو میرمنو پر ښځو د طالبانو د حکومت بندیزونه د دوی د توکو د خرڅلاو د بازار د سړېدو یو عمده لامل بللی و. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي و د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سوداګرو میرمنو فعالیتونو د ښځو لپاره فرصت برابر کړی، خو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې د پانګونې او بازار نشتوالی د دغه سوداګرو میرمنو د سوداګریزو فعالیتونو په وړاندې له مهمو ستونزو بلل کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد سلام ازما پیغام خو خپور کی د اسلامی امارات څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په افغانستان کې بیکاری د نوبایت مرتبه افغانستان کې د کار زمینه برابر سي، ځکه ټول افغانان ورونه بهر هیوادونو ته اړجي. کچیر په افغانستان کې د کار زمینه برابر سي نو هیڅ افغان به هم بهر هیوادونو ته ولاړ نه سي. او بل غوښتنه مې دا ده چې په سنگینو سوالی کې بیا د ګرما پوری مکتبونه کم دي، مکتبونه نشته. په سنگین کې داسې هیڅ مکتب نشته چې هغه استادان پراولري او کتابونه پراولري. نو موږ ته باید په دغه منطقه کې یو مکتب راته جوړ شي. دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه دي، نو موږ غواړو چې خپل په ماشومانو باندې درسونه ولولو. نو د دې څخه دا هیله کوو چې په افغانستان کې د کار زمینه هم برابره کړي او مکتبونه هم جوړ کړي. وسلام په درنښ.
السلام علیکم. آزادی راډیو کا کوم کو دین کو ته سلام نو حمزه دروازګان ولایت چرچینو د ولسوالی سیټینګ موږ پته تیر میاش و میاش وکیږي د سی بهرانونه وسو د سی سیلابونه رااله چې نو وسې ګرتر در وسه چې ورکان سپینجری سره یې دا غو نه پایږي. نو ډیر توانونه ورسول نه دا وسه کم طالبان د خپل کم کومک راغلی دی نه مشتره غلې ده.
السلام علیکم. موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروت په سیمه کې د زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي.